Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې زه صفی الله ستانه زمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم نن جمعه د خبرګولي دیارلسمه د جون درېمه پهل په خبرونو لنډیز تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی تر نامعلومی مودی پوری د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې لپاره ورغلې وه د سولې د خبرو لپاره ورغلې وه. د وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې ده. جزئیات هم د خبرونه کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټول نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ډیره لنیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلیه ماموریت وڅېړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د شل کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا دوه پلاوی به راتلونکې میاشت اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلیه ماموریت پر مهال او له هغه راوروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. په شمالي وزیرستان کې لتیری یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزانیا پولیو او پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو تېره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پټیل په حواله ویلي د وروستۍ پیښې قربانۍ یوه 2 کلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزانو ویروس ریښې پکې پاتې دي. افغانستان کې د سږکال میل له پیله د ماشومانو د پولیو یوازې یوه پیښه ثبت شوې. په افغانستان او پاکستان دواړو کې اندېښنې دا دي چې ممکن یو شمېر پیښې د ثبت له بهیر پټې پاتې وي. او د ناټو منشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جمعې په ورځ په بخښنې سره ستولتنبرګ پرون د جون په 2مه د امریکایي ولسمشر سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل
It's not for us to decide.
داس موږ دندنه د چې پریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکرين دې څه قبول او څه شي قبول نکړي. داس موږ دندنه چې خپل حق د دفاع په خاطر د غوي ملاتړ وکړو. روسیې په 13 فبراير کې پر اوکرين بې دلیل ارغل پیل کړی چې لا هم لکه مخ کارا پایلې پرته دوام لري. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. لومړی راپور مو دا دی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی تر نامعلومې مودې پورې له پاکستانی حکومت سره د اوربند غځولو اعلان کړی.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب تر نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی.
جزئیات به واورئ چې څنګه. هندي پلاوی پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې کتلی. شنون کې د هند هڅو ته په کومه سترګه ګوري.
هندوستان په جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی. نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتي، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارات سره د افغانانو سره کار وکړي.
د حج د اداینې لپاره داخله ډیره لوړه شوې.
پخوا په $2,000 باندې داخله کېدله د حج، او 3,200 روپۍ دي. نو عام خلک نشي کولای چې د حج فریضه ادا کړي، خاطر د قیمت د لوړوالي او ډالر ګوره چې جګ شوی.
او له کندهار هم د لاسي صنایعو او جامو ګنډلو د یوې کارګاه په اړه راپور لرو.
ډول ډول مختلف کارونه دي، لکه خامک دوزی د مردوزی کار دی، کرشنل کارونه دي، لاسي کنداري غاړي دي، او خیاطي دا داسې نو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی تر نامعلومی مودې پورې د پاکستان حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان دغه اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو غړو په ګډون یوه 15 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغلله. پامیر ساحل د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې یې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر دویمه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستان له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي، د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلانه اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 10مه وچ تر اوسه پر ځای و. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خپور کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اګست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغې وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر 10مه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد یې عملیات ګړندې کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ٹی ٹی پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشت و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومنو خولو په شرط زیاته کړې وه چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کابل ته تللی هندي پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. دغه پلاوی چې مشري د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیله دا لومړی ځل دی چې په دې کچه لوړ پوړی هندي پلاوی کابل ته سفر کوي. اسدالله لودیناو نور جزئیات.
کابل دا مهال د دوو رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاوو کوربه دی. د هندی پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه د دغو خبرو اترو جزئیات خپاره کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. ښاغلی بلخی وړاندې ویلي هندي پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به یې له افغانستان سره بېلابېلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تله سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندي پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندي پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پرېکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند د افغانستان له تیر جمهوري نظام سره په پوځي او ملکي برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند د افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکي برخه کې پر یو شمېر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما بندې ښې بېلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اګست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپله اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنمو مرسته هم اعلان کړه. هندي پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولی شي قنصلي چارې بیرته پیل کړي. د هند دا پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. طالبانو ویلي دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي او په خبره یې دا هڅې ښې مخته روانې دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګني لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري. خدا چې د طالبانو حکومت به له دغو رقیبو هیوادونو سره خپلې ګډې ګټې او اړیکې څه ډول مدیریت کړي، وخت به یې ځواب ورکړي.
د هندي پلاوی د سفر او همدارنګه د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو په ارتباط مو راپورونه واوریدل. اوس له یو شنونکي سره خبرې شوې دي. هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري درلودلی شي او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي؟ دغه او نورې پوښتنې اسدالله لودین د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر هاتف مختار نه په یوه مرکه کې کړي.
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په دې زون کې یا جنوبي آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان د تروریزم ځاله ونه ګرځي او افغانستان د انزوا نه ووځي، نو اړین او ضروري دا دی چې ټولو ملکونو سره په شمول د هند ش روابط ولرو او دا د افغانستان د ملي منافعو او د ملي ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلی شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري. تکه هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماټیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوس نه دغه تعلق د خرابولو په هکله به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېیلې بی‌طرفه او متوازن سیاست منتج سی چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووځي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنی سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې داسې تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. که چیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی. دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي نظامي رقابتونه لري. افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي، او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا. په یو ناپېلی بېطرفه سیاست افغانستان کولی شي چې خپل خاوره وژغوري.
حاطف مختارو د افغانستان په اړه د یو نړیوال څېړنیز مرکز مشر چې د هندي پلاوی د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به یې له تاجکستان سره سلا مشورې دوام پیدا کړي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. توماس ویست پرون پنجشنبه ویلي چې د دغه سفر پر مهال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدکاته کړي دي. تاجکستان له افغانستان سره 1,250 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویست ویلي تاجکستان له دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروفي په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته است.
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دا ویلي چې ممکن ترهګری ډلې چې د پولي بلې خوا ته فعالیت لري دې خوا ته ورواوړي، بریدونه او ورانکاري فعالیتونه وکړي. د پولي هغې غاړې ته د ترهګرو ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان اتباع همستا.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی، او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروین د منځنۍ اسیا او پاکستان له لارې اروپا ته لیږدول کیږي. اسوسییټډ پریس وایي امریکا تیرو شلو کلونو کې د افغانستان دننه 8 میلیارد ډالر له نشه یي توکو سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول، خو د تریاکو تولید پرله پسې زیاتېده. 2002 کال کې 3400 ټنه تریاک افغانستان کې تولیدېدل، خو تیر کال دا اندازه دوه برابره شوې وه. له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا طالبان ډاډ ورکوي چې له خاورې به یې بل کوم هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه پېښېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاسته. د اروپایي کمیسیون مشروای اروپایي ټولنه اخلاقي مسولیت لري چې اوکراین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. اوکراین لا هم د روسیې د یرغل د دوام شاهد دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان در لین وای اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر سي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینه براتسلاوا کې د ګلوب سیک امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل:
Ukrainians are fighting so bravely because they know
Ukrainian zarawar jangi ki zaka hugui puhi ki che sadawal ratrun kai gwaadi dui wada se azada tulana gwaadi che demokrasi sara tadili bi hugui gwaadi europai tulani sara yozai
join the European Union.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو له خوا سوي او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته غبرګون ښوولې دی. پیسکوف په خپل ورځني ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نویو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي، خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی ویلي پر هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل له پایله تر اوسه یوازې لږ تر لږه 233 ماشومان وژل شوي.
د روسیې د یرغل په 90 ورځو کې 409 ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. موږ تر اوسه د ټولې اشغال شوې سیمې په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شوه چې 446 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوي او 109 نور ورک
شوي.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اړوند 100 تفریحي بیړۍ او د فولادو د تولید یو لوی شرکت شامل دی. تر دې مخکې هم امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې پر اقتصادي سکتورونو او بانکونو بېساري بندیزونه اعلان کړي دي.
د ټولنیزو مطالبو برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې برخه کې د حج د فیس یا داخلي د زیاتېدو، همدارنګه په کندهار کې د لاسي صنایعو د یوې کارګاه او د خلکو غږونه درته خبرو. پیل به د حج پر راپور وکړو. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سګنای حج د خلکو اقتصادي ستونزې او د لګښتونو لوړوالی. یو شمیر هغه افغانان چې سکل د حج مراسم ترسره کوي د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت لخوا ټاکل شوی لګښت د خپل وس خبره نه ګڼي. د غزنی ولایت اوسیدونکي حاج محمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قیامت دوبله سوی دی، یو په 200 په خوا په $2,000 باندې داخله کېدل دی حج، او 3,300 روپۍ دی صحیح ده. نو عام خلک نشي کولای چې د حج پرې ادا کړي په خاطر د قیمت د لوړوالي او ډالر ګوره چې جک سوی په خوا ډالر مرزانه اوس ډالر مې په دوه تقریبا یو په درې باندې قیمت پورته تللی دی. نو خلک کنیت یې درلود یا اراده او پیسې ورته ځانګړي کړي وي نشي کولای چې حج ته ولاړ شي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو شمس الحق ورته خبره کوي.
برای ما گفته شد که یو پرداخت دوه
موږ مراجعه وکړه د کندوز د حج او اوقاف ریاست ته. راته وویل شول چې مخکې $2,400 لګښت وو او اوس $3,600 لګښت. دا ستونزمنه ده ما لپاره او نورو هغو دوستانو لپاره چې دلته راغلي دي.
خود طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په سنی مذهب حاجیانو به 3,100 او په شیعه حاجیانو به 3,600 افغانۍ لګښت راځي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې د تیرو کلونو په پرتله په حاجیانو د لګښت د لوړېدو د لاملونو په اړه وویل.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
په بخښنه سره چې د حج راپور د وخت کمیدو په خاطر کم خپور شو، په بل پروګرام کې به تاسو ته بشپړ خپور کو. اوس په ورشو کندهار ته، په کندهار کې د لاسي صنایعو یو کارګاه جوړه شوې چې پکې د جامو ګنډلو زمینه برابره شوې ده او لسګونه ښځې پکې کار کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
درویش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکی ده. هغې په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وایي د سلګونو زرو افغانیو شخصي پانګونې په مټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکښې دیش بېوزله میرمنې په دوو وختونو کې د خامک، مری وبدلو، کنداري غاړو ګنډلو، ګلدوزي او د خیاطۍ په برخه کې زده کړې او کار کوي او له دې لارې د میاشتې له 3,000 افغانیو څخه زیات عاید ترلاسه کوي.
زموږ کار چې دی د دوو وخته خوا څخه دی، ځینې هغه خوندې دي چې د ساعت خوا څخه کار لري هغو دې مو ماشین ته اړولي او ځینې ته ماشین خوا څخه کار لري هغه مو بیا ساعت اړولي. په دوو مختلفو وختونو کې کار کوي او په بېلابېلو شیانو باندې کار کوي. مثال زموږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزي د مردوزي کار دی، کرشنل کارونه دي، لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي دا داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمېر میرمنې کندي، د یو شمېر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمېر هم غریبي دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکی وای خاوندې معتاد دی او دا له مجبوریت د خپل کور اړتیاوې له خیاطۍ څخه د ترلاسه شوي ګټې وټې له لارې پوره کوي.
هلته داسې ښځې شته یا کونډې دي یا خاوندانې معتاد دي، دلته راځي د خپل کارونه کوي، د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي، د هغه د لارې خپل اولادو ته یو نفقه پیدا کوي. زما اړتیا د هغه وه چې زما خپل خاوند معتاد دي، دلته راځم د خپل کار کوم، د هغه د لارې خپل اولادو ته یو ګوله پیدا کوم. سهار پر 8 بجې چې راستو، بیا د 1 بجې پورې به دلته خپل کارونه کوو. بس په ورځ کې یوه جوړه داګر ټول شاګردان جوړي، بیا د مشتره خرڅي مارکیټ ته وړي.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نورې کلیوالې کارکوونکې میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره یې کار موندلی او کورنۍ یې له فقره ژغورل سوي دي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې، ملالۍ او بیبي جانه، د خپلو تولیداتو لپاره د بازار موندنې تر څنګ د مرستندویو بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بیخي ضعیف و، بله مجبوره شوم د کارت مې مخه کړه، له اونه یو خپل د کور مصارف په سر رسولی شم. بیا موږ د دولت څخه غواړو چې موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي. زموږ مثال موږ په دغې باید موږ په خپلو پښو ودرېږو. زموږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دي، ټوکران مکان دي، سرخان مواد راته راوړي. موږ غواړو چې په خپلو پښو خپله ودرېږو.
که مو سره څه پرمختګ روان دی، خو زه مجبوره وم، د مجبورۍ راولاړه شولم. دلته مې خپل کار کوي، سړی مې سپینجر یم، دګته خبرې موچم نه موچګرات کې بزرجې بابا کې معامله ورسره وتړل. د سړي سره راولاړه سم زه د خیاطۍ را دې کومه.
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنیو مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکي غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوا په شان بازار نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګاست خبری مجله مو تر دې د مواوري د سارنې مننه کوم. اوس به د زینو خلکو غږونه در تخبار کو.
زنده احمدی خبر کنده هلمند ولایت د بواجی ولسوالۍ څخه. هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل، نو دوی څه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته د نرخونه بې حده ولړ ختلي دي، نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ.
السلام علیکم، نوم یې ابراهیم رنزور دی، د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. زما دا پیغام دی چې اوس کې میدین ته اوس پورې ماشینه نه دي ورکړل شوي. مونږ ته ویل چې د درېیو میاشتو تنخوا درکوي، خو اوسه پورې هم نه دي راکړي. نو زه داسې هم خبرېږم چې دوی وایي دوی د دوی معلولینو میبینه شهدایو ته ورکړي دي، نو ولې بیا مونږ حق نه لرو؟ نن د تېر حکومت هم مونږ ته ماته خپله نه دي راکړي، اوس د دوی نه هیله کوم چې مونږ ته راکړل. نو مجبوریت ته.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته ټول سلامونه کوم. او زما دا پیغام د طالبانو ورونو ته چې د شریعت یوازې د ښځو له خپاره ده په اسلام کې راغلی، او که د نرو له خپاره هم راغلی، که د نرو له خپاره راغلی خو د اولاد نفقه هم فرض ده. یو بوجی وړه په 3000 روپۍ یا په 2200 روپۍ باندې خرڅېږي. په دغو اقتصادي برخه کې خودیم لږ څه دی وکړي، لږ سیاست خودیم وړاندې کړي، نه یوازې په ښځو پسې راخیستې ده. ښځو خو په پښتو کې خو دا یو متل ده، دی موږ وایي د کمزوري سړي په ښځه لاس باري. دی یوازې په ښځو پسې راخیستې ده. ټولې رسنۍ او فیسبوکسونه او روروګله رادیوګانې تلویزیونونه ها د ښځو حقوق دي، ها د ښځو حقوق دي. یار لکه سیاست کې خو کار وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420211.
مننه کوم چې پښتو خبری مجله مو واورید. تر لاندې د میورسته لمړنۍ سارنې داری خبری مجله د ستار فروغ په کوربتوب مې راوړی.